دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
جنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان غورځنګ د امنیت شورا غړو هیوادونو پرون جمعه د رائے په اتفاق پریکړه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د 1978 کال لګول شوی بندیزونو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د رائے په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت بندیزونو د سار د ډلې ماموریت د 14 نور میاشتو لپاره وغځاوه. د امنیت شورا له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوه نور میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د پراخ او دوامدار سرغړونو پای ته رسولو لپاره د عدالت نړیواله محکمې ته د طالبانو حساب ورکول اړین دي او په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو لخوا د ترسره شویو اقداماتو ملاتړ کوي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د جمعې د ورځې ناوخته د دسمبر په 14 په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د اروپای ټولنې او همکارۍ لپاره دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس په مادرید کې د افغان مرمنو د استازو په ګډون دغه وزارت لخوا په جوړ شوی یو کانفرنس کې ویل دی چې هیواد د افغان مرمنو او نجونو حقونو خوندیتوب او ورڅخه ملاتړ او په افغانستان کې د بشري حقونو څخه سرغړونکو د معافیت لمنځه وړلو او د ترسره شویو جنایاتو پر وړاندې حساب ورکونې ته ژمن دي. د بشري حقونو د فعالانو په نوم د بشري حقونو یو بنسټ ادعا کوي چې د متحده عربي اماراتو ابوظبي بشر دوستانه ښارګوټي کې د میشتو افغانانو د اوسېدنې په تړاو یې داسې ویډیوګانې ترلاسه کړي چې دا ښیي په دغه کمپ کې ډېره افغانان په یوه ناسم وضعیت کې ورځې شپې تېروي. دغه بنسټ د جمعې په ورځ د دسمبر 14 په راپور کې ویلي دي چې دغه کمپ چې د متحده عربي اماراتو د پایتخت ابوظبي په صنعتي لرې پرته سیمه کې پروت دی د ژوند تیرولو لپاره پکې هیڅ لومړني امکانات نشته دي. دغه بنسټ د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه کمپ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر افغانان ډېره دي. دا شمېر افغانان د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو سره سم چې د امریکا متحده ایالاتو له کابل څخه د افغانانو د تخلیه بهیر پیل کړی و دغه کم ته د سلګونو نور افغانانو سره انتقال شوی دي او د تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې په دغه ځای کې ژوند کوي. د پاکستان پوځ خیبر پختونخوا ایالت په لکی مروت ولسوالۍ او د بلوچستان په مساخیل او پنجګور ولسوالۍ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په جلا جلا عملیاتو کې د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ د امریکو ادارې ISPR د دسمبر پر 14 په خبر شوې په بیان کې ویلي دي چې امنیتي سرتیرو د دسمبر پر 12 او 14 په منځنۍ شپه په لکی مروت ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال ووژل. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وژل شوی مشکوک وسلوال خوارج بللی دي چې پوځ زیاتره وخت د استلال تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې ته کاروي. خدا روښانه نه ده چې هغوی واقعا د کومې ډلې غړي وو او تر اوسه کومې وسلوال ډلې هم د پوځ د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د دریو شلو ورځو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر پر 14 چې د لندۍ له 23 نیټې سره سمون خوري د 50 منډو په توپیر د افغانستان لوبډلې وګټله. د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې نن افغانستان د پچی لګټلو وروسته لومړی توپ وهنه وکړه او د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره یې کوربه ټیم ته د 145 منډو هدف وټاکه. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې د طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو له کبله سخته اندېښمنه ده. دغه شورا زیاته کړې چې دا پریکړه په میلیونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو بې برخې کولای سي. په ورته وخت کې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شوزو او جنو په وړاندې د بشري حقوقو د پراخه او دوامدار سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د عدالت نړیواله محکمې ته د طالبانو حساب ورکول اړین دي. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز زده کوونکي اندېښمنې کړي او د هغوی پر کورنیو د نا امیدۍ سورې غوړولې دي. طبي متخصصینو خبرداری ورکړی چې دا بندیز به د روغتیا په برخه کې د ښځینه متخصصینو کمښت نور هم زیات کړي او په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو روغتیا له خطر سره مخامخ کړي. یو شمېر ډاکټرانو خبرداری ورکړی چې دغه بندیز له کبله به تر راتلونکو څلورو کلونو د مېندو د مړینې کچه لوړه شي.
کیدای شو مونږ ژر اغیزه ونه وینو، خو د دریو یا څلورو کلونو وروسته به د میاندو د مړینې کچه ډیره لوړه شي.
هدیه یولو هغه زده کوونکو د چې تر دې مخکې د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کولې او پر لوړ زده کړو طالبان تر بندیز وروسته په طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې وې چې د زده کړو داخله هم نیمګړې پاتې شوه.
سه بار است که از طرف طالبان ضربه میبینم. دفعه اول که نام طالبان آمده بودن، ما پنتون بودم، کمپیوتر ساینس میخواندم، گفتن که بسته شده. بعدم بیخی کلا ناامید شده بودم، اصلا امید نداشتم، در خانه گوشه نشین شده بودم. بعد از یک مدت کورس ها باز شد، رفتم کورس انگلیسی دامه دادم، کورس انگلیسی هم برای ما بسته شد. یعنی من احساس پیش خود داشتم، فکر میکردم که اطمان ما تالی ندارم، ما کنم بدبخت هستم که برکت ما دیگه دختران محروم میشن.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ورسته غونډه کې یو پیښلي کې تصویب کړ چې په کې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقوقو په ځنګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه مخ په زیاتېدونکې سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتګ او نورو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي غندلې دي.
مون پټینګار سره پر طالبانو غږ کوو، د بشري حقوقو څخه روان سیستماتیکي سرغړونې په ځنګړې توګه هغه تبعیزي کړنلارې چې ښځې او نجونې له بشري حقوقو او اساسي ازادیو څخه محروموي ژر تر ژره ودروي. دا ډول ناوړه چلند باید پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتامبایوا هم خبرداری ورکړی چې په طبي انسټیټیوټونو بندیز به ټول افغانستان ته بدې پایلې ولري.
کدا بندیز په بشپړ توګه پلیشینو نه یوازې پر ښځو او نجونو بلکې پر نارینه او هلکانو پر ټولنې او ټول هیواد په وژونکو اغیزه ولري.
د طالبان چرواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکنی راپورونه نه تایید کړي او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو منع کړي. په ورته وخت کې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په مادرید کې د افغان میرمنو د استازو په ګډون دغه وزارت لخوا جوړ شوی یو کانفرنس ته ویلي چې هیواد د افغان میرمنو او نجونو حقونو خوندیتوب او ورڅخه ملاتړ او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونکو د معافیت له منځه وړلو او د ترسره شویو جنایتونو په وړاندې حساب ورکون ته ژمن دی.
اسپانیا دا غنی چې نړیوال عدالت د طالبانو حساب ورکول په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخه او دوامدار سرغړونو د پای ته رسیدلو لپاره اړین دي.
د روغتیا وزارت دی وی سرچینې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په لسو دولتي او نګدي 150 خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې نګدي 15,000 جنو زده کړې کولې. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څاوري. افغانستان سرشکل هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ډیر خلک مهاجرت ته اړ سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې دا مهال 6.4 میلیونه افغانان کډوال دي. په دې کې شاوخوا 1.5 میلیونه په پاکستان او 1 میلیون یې په ایران کې میشته. په پاکستان او ایران کې افغان کډوال اوس هم په جبري توګه د استل کېدو د خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
2014 کال هم د نورو کلونو په شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ یو بل کال وو. پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر افغان کډوال پکې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیونه ښایي، خو د کډوالو حقونو فعالین وایي چې یوازې ثبت شوي کډوال 1.5 میلیونه دي.
اوس وخت کې تقریبا 14 لک پورې هغه افغان راجلین چې پیوار کارډ یا پروف آف رجسٹریشن کارډ لري، او 13 لک 9 لک پورې هغه افغان راجلین چې سی سی یا افغان سټیزن کارډ لري، او تر 45 زره پورې هغه افغان نوي کډوال چې د 2020 کال څخه وروسته راغلي دي چې هغوی د ایزان سیکر سرټیفیکیټ لري په پاکستان کې ژوند کوي.
د پاکستان وروسته ایران دوهم داسې هیواد دی چې ګڼ شمیر افغانان پکې کډوال دي. د ملګرو ملتونو شمیري ښایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال هستوګن دي. ایران سکل تر بل هر کال ډیر افغانان په زور له خپل هیواد څخه ایستلي دي.
ایران تقریبا 50 زره په شاوخوا کې افغانان تیره اونۍ ډیپورت کړي دي چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجود دي.
د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ور اخوا ډیر شمیر افغانان په سختو قاچاقي لارو ترکیه، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته هم کډه شوي دي چې د کرشمیرو موندلې ګران دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې 1,80,000 افغانان استل شوي او په امریکا کې ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی.
موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لنډ وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسی پراخ کړي.
د کډوالو درستنیدنې په برخه کې بیا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15 څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې دا د وټلو په پرتله د ستنیدلو لوړه کچه ښایي.
سرحدي سیمه کې د وټونکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنیدونکو کچه 1.5% لوړه وه. د یو ټول پښتنې د مونډلو لمخې د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې ناش په 3% خي، ورپسې ناڅاپي ستنیدل دي چې 40% وو، او په ایران کې د اوسیدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا 9% جوړوي.
د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هم سږ کال په یو ناسته کې افغانستان ته د کډوالو بیرته راستنیدل د ځان لپاره یو لاستراوړنه بللی او وایي چې 1.8 میلیون څخه زیات کډوالي خوندي کړي دي.
په تیر کال کې د مهاجرونو وزارت په دې باندې توانېدلې دی چې په ټولو فورا امکاناتو او کپو خلوص سره تقریبا 3,00,000 تنه مهاجرین د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او همچنان د یو شمېر نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته استقبال او ورته ښه راغلاست ویلې دی او خپل منطقو ته رسیدلی دي.
د یادولو وړ ده چې په پاکستان او ایران کې د افغانو کډوالو پر وړاندې د حکومتي چارواکو څرګندونې او عمل تند شوی دی چې د کډوالو د وژلو، زندانی کولو او ځورولو سبب شوی. احسان لاریوبزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. د جمهور رئیس جو بایدن دوا لوړ رتبه چارواکي د اونۍ په منځني ختیځ کې دي، څو په غزه کې د اوربان او په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ړنګېدو وروسته د رامنځته سوي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. دا سفرونه په داسې حال کې کیږي چې امریکا نږدې ملګری اسرائیل او ترکیه په نظامی مانورو مصروف دي. تفصیل پر رپورٹ کې واوري. په داسې حال کې چې د سوریې په لاتکیا کې چې د اولویانو سیمه ده او د ګوشا ولسمشر بشار الاسد پلارنۍ ټاټوبۍ ګڼل کیږي، د خوشي جشنونه روان دي. ګاونډي هیوادونه خپل اقدامات کوي. د اسرائیل پوز د سوریې په بیلابیلو برخو د سلګونو بریدونو وروسته د اسرائیل او سوریې ترمنځ د ګولان غونډیو سیمې ته چې د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې حایله سیمه ګڼل کیږي پرمختګ کړی دی. د امریکا د ملي امنیت مشاور جیک سلوان د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل او د خپل متحد د ګامونو ملاتړ وکړ.
اسرائیل یو قریب الوقوع خطر احساس کړ. د یو داسې نظام رنګېدل چې د ډیرو کلونو نه ولاړو او د دې احتمال چې دا خلابه د هغوی د پولې هغې غاړه کې د مستقیمو ګواښونو سره ډکیږي، نو د دې تهدیداتو په وړاندې اقدام وکړ. د امریکا له نظره دا یو منطقي ګام او د ځان د دفاع لپاره د اسرائیل حق دی.
خو ملګری ملتونه وایي د اسرائیل وروستي ګامونه د کال 1904 او یا د اسرائیل او سوریې ترمنځ سوي تړونونو څخه سرغړونه ده. دغه تړون په 1903 او یا کال کې د منځني ختیځ له جګړې وروسته لاسلیک شوی و.
په نړیوالو قوانینو کې دې ګام ته هیڅ ځای نشته چې یو هیواد دې نه خوشیږي او عمدن او ناڅاپي د بې وسلې کولو هڅه وکړي.
پاینی حال کې د سوریې او ترکیې په پوله د امریکا لملاتړ څخه د برخمونو کوردانو او ترکیې د ملاتړ د برخمونو سوریایي یاغیانو ترمنځ د نشوت له امله ګڼ شمېر سوریایان بې ځای سوي دي. امریکا د چهارشنبه په ورځ د دې دوو ډالو ترمنځ د اوربان یو تړون هم کړی و. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ترکیې ته د سفر څخه مخکې د پنځشنبه په ورځ اردن تولار. هغه وویل چې ترکیه د کوردی بیلتون غشتون کور څخه یو واقعي ګواښ احساسوي.
موږ نه غواړو په داسې حال کې چې په سوریه کې موقت حکومت ته د واک د سپارلو چارې روانې دي یو بل شخړه دی را پیدا سي. موږ غواړو چې یو ښکلې راتلونکې پیل سي او داعش ته فرصت ورنکړو چې بیا سر راپورته کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشاور یو ورستی هڅه کوي ترڅو د اسرائیل او حماس ترمنځ یو اوربان رامنځته سي او په عین حال کې د حماس په ولکه کې بارمته کسان هم راخوشي سي. امریکا وایي چې حماس دا وخت درې امریکایان بارمته ساتلي دي او د څلورو نورو امریکایانو مړي هم ورسره لا پاتې دي. شافیا سردار، امریکا جغ، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځشنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د لوړې مراسمو په نږدې کېدو سره دوی پښتنې مطرح کیږي چې واشنگتن څومره پیسې په بهرنیو مرستو لګوي او دا مرستې کومو ادرسونو ته ځي. تفصیل پر رپورټ کې وایي.
د هند لپاره طبي توکي، غزې ته د خوراکي توکو مرسته، متحده ایالات نړۍ د بل هر هیواد په پرتله ډېرې بهرنۍ مرستې کوي. یوازې په 2020 مالی کال کې د دې کار لپاره شاوخوا اویا میلیارډ ډالر ځانګړي شوی وو. دا څرګندونه ده چې د بهرنۍ مرستو په اړه به د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ چلند چې په جنوري میاشت کې خپل کار پیلوي څه وي. مګر د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې ترامپ په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې خپل نظر څرګند کړ.
What is not working
موږ به وګورو چې څه کار کوي څه کار نه کوي. وايي هغه هیوادونه چې زموږ ډالر تر لاسه کوي زموږ ساتنه په ځکه کې لري مخ په وړاندې روان یو. موږ به یوازې هغه چاته بهرنۍ مرستې ورکو چې زموږ درناوی کوي او پر احتیاز موږ ملګری دي.
د ولسمشر په توګه ټرمپ ځنې بهرنۍ مرستې کمې کړې، مګر کانګرس ډیری وختونه د دې کار کولو لپاره د هغه وړاندیزونه رد کړي.
هغه د اقلیم د بدلون په اړه د پیسو په هر اندازه کې د پامر کمښت کړی. هغه د فلسطینیانو د مرستو په څیر یو شمېر نورو برخو کې بدلونونه هم وکړل، خو د امریکا د عادي مرستو پالیسي تر ډیره په خپل حال بې تغییره دوام وکړ.
ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې د نورو جمهوریت غوښتونکو حکومتونو په شان د سقط د تعلیم او خدماتو لپاره د متحده ایالاتو ملاتړ محدود کړ او تمه کیږي چې هغه به دا کار بیا وکړي.
د بایدن په حکومت کې داسې لارې شته چې د سقط وړاندیز کوونکو د سقط تعلیم په څیر شیانو لپاره پیسې ترلاسه کړي. د ټرمپ په لومړۍ دوره کې موږ غیر دولتي موسسو ته چې سقط هڅوي مرستې بندې کړي.
ټرمپ مارکو روبیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه انتخاب کړی.
یو مسأله او بیا ورپسې بل مسأله، یا مو خپل ټول درک ترلاسه ورکړی یا په دوامدار توګه ورځنیو اړتیاو او زیارکښو امریکایانو ته پام نه کوو، یا یو څه یا یو څوک تر هغوی مهم ګڼو او دا کار تکرار کیږي.
میرمن ګلګ وایي د ټرمپ نوې حکومت به په ډیر دقت سره دا وګوري چې د امریکا د مالیې پیسې چیرې لګول کیږي.
زه فکر کوم د نړۍ په سلو هیوادونو کې به د یو ایس ای آی ډی د ټولو نړیوالو پروګرامونو پلټنه او تفتیش وشي.
هغې زیاته کړه د امریکا اهداف دا دي څو له هغو هیوادونو ډیر څه ترلاسه کړي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر ترلاسه کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرونه اوریدونکو، له پاکستان څخه د کډوالو د استلو کیسه نن د هغه ډاکټر د ستنیدو داستان او روچی اوستخوس په تڼوی ولسوالۍ کې د خلکو درملنه کوي. ډاکټر تاج علي عمر وایي چې اته ویش کاله کډوالو او تبي ذکرې هم په پا پاکستان کې تر سره کړی دی. ته هم نو موړی خپل اوسنی ژوند ته څنګه ته اندیشنه لري، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې د ډاکټر عمر پراتګ زیاتې روغتي ستونزې پر وخت حلېږي. نور حال پر پورت کې ووري.
ډاکټر تاج علي عمر چې اصلن د خوست ولایت اوسیدونکو دي، نږدې 28 کال په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی او هم هلته د ژوند پر مهال طبي زده کړې کړي. که څه هم ښاغلی عمر په پاکستان کې د ژوند د بیلابیلو سهولتونو یادونه کوي، خو په خبره چې له ډېره وخت دې ته چمتو چې وطن ته بل کورنۍ سره ګډ ورګرځي.
چې یو ځای کې ته 25 پګوش کال تیر کړي، 28 کال بلکې، نو ستا د لایف سټایل ټول مکمل شي، خپل یو مایند سیټ ته جوړ شي. یاره زما کې څنګه کوم دا سوچ بالکل را سره د پلار او د نیکه دغه نه چې زمونږ هلته کې خپل افغانستان دی، خپل ملک هم ده تک خدا، خو هغه چې پریښی ده د خوند وجه خو زمونږ نیکونو هم یا د پلارونو نه پریښی. هلته کې هم دا انقلاب چې شو په دې ټایم کې دی راغلی وو، د روس په ټایم کې راغلی وو، دا جنگ جګړې نو ولا نه په خلکو باندې ډېر اثر پرېوځي.
که څه هم د خوست د لیرې پرتو ولسوالیو وګړي ډیر کله د عادي ناروغیو په سبب هم ښار ته ځي، خو د ښاغلي عمر پر راتګ د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د زیاتو ناروغیو ستونزې پر وخت حلېږي.
کوم عاجل پیښه چې وي، عاجل مریض وي، هغه بیا په ډېر ښه ډول سره دی قابو کولی شي، او هغه کوم لومړنۍ مرستې چې دی چې دی تر بازاره پر ژوندی ورسېږي، هغه دی ورسره په هغه لومړنۍ مرستو کې کوي.
نه زموږ دپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره دلته ډېر سہولت موجود دی، ډېر اسانتیا ده موږ دپاره، نو موږ خوشحالي ده د کلینیک نه ډېر به ویاړ پ.
ډاکټر عمر د پاکستان سپین بولدک ته او له هغه ځایه تر خوست پورې د ژوند سختي کیسې هم لري. نو موړی خپل نور زده کړه او د اولادونو راتلونکي ته د اندیښنې ترڅنګ زیاتوي چې اوس مهال د خپل کلینیک لپاره د لوحې جوړولو پیسې هم نه لري.
زما د کلینیک داسې وینه خو داسې څنګه نه اوسه پورې رنگ مې نه دا ورکولې دا چونو مې ورکړې او خپل لاسونو باندې نشته ولا را سره هیڅ نشته نه دلته کې نوې کس راشي دلته کې خو الله دې مافیو کې د میډیکل نم یو بزنس جوړ شوی دا د بزنس په شکل خلک استعمالوي خو صحیح تعمیر د شي نه جوړ کړي یا خو صحیح ډیکوریشن د شي نه خلکو مایند ما غیزه تزي چیرې دا کې دای شي د خپل ځای د نوې ځکه مخه ډاکټر دی او دا ځای خپل زما خو دا ځای دی چې وځه پر مې لا ورنه دلګې ولای ولا لوې ته پیسې نشم برابر ولای.
شاغلی تاجلی همدار از وای چې له پاکستانه پرستلو سو کډوالو کې ګڼ شمیر با استعداد ځوانان او وړ کادرونه سته چې دلته په هیواد کې ترې په بیلابیلو برخو کې ګټه اخستل کېدای شي. دا چې د طالبانو له لوري و ځینو مسلکي او تخصصي چوکیو ته ملایان ټاکل کیږي نو ځکه د شاغلی عمر په څیر د ورته ځوانانو راتلونکي د بې سرنوشتۍ ښکار ګڼل کیږي. شمساریان امریکا ژغ.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوی او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتم کې لپاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.